سلام و خوش آمدید. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. بیشترین قسمت این ساعت تا ساعت 5 پس از چاشت به برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته. تا لحظات بعد در تازه‌ترین خبرهای جهان میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید ادعایی که گویا ماموران مخفی روسی در نارامی‌های جدایی طلبانه در اوکراین دست دارند پوچ و مزخرف است. و یک مرد به جرم قتل 3 نفر در ایالت تکساس آمریکا اعدام شد. برمیگردیم با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان، اما اکنون مهمترین رویدادهای خبری افغانستان را از لیزا حیدری بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان تایید کرده که آقا جان معتصم یکی از رهبران پیشین طالبان در امارات متحده عربی تحت نظارت قرار دارد. در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی قره‌باغ غزنی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند و بیش از 200 تن از مرکز آموزشی پلیس کابل امروز فارغ شدند. شورای عالی صلح افغانستان تایید کرده که آقا جان معتصم یکی از رهبران پیشین طالبان که از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کرد در امارات متحده عربی تحت نظارت قرار دارد. این شورا امروز با نشر اعلامیه گفته است این مسئله نشان داد که پیشرفت‌های صلح هر بار با دست‌های آشکار و پنهان در منطقه مختل شده و افرادی که در این راه قدم برداشته‌اند قربانی گردیدند. در اعلامیه روی انجام مذاکرات صلح در داخل کشور تاکید صورت گرفته است. در ادامه گفته شده که با مقامات حکومت امارات متحده عربی به خاطر رفع محدودیت و حل مشکل آقا جان معتصم تماس گرفته شده است. مسئولان محلی ولایت غزنی میگویند در یک حادثه ترافیکی صبح امروز در ولسوالی قره‌باغ این ولایت 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. فضل رحمان ولسوال قره‌باغ این ولایت به رادیو آزادی گفت این حادثه حوالی ساعت 9 صبح در تصادم یک موتور نوه کرولا با سراچه رخ داده است. آقای فضل رحمان علت این حادثه را به احتیاطی راننده ها عنوان کرده است. بیش از 200 تن از مرکز آموزشی پلیس کابل فارغ شدند. این افراد در این مرکز به مدت 4 ماه آموزش‌هایی را در بخش‌های مسلک پلیس، قانون، حقوق بشری، مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری فرا گرفتند. اکرام الدین یاور معاون وزارت داخل افغانستان امروز در محفلی که به همین مناسبت دایر شده بود از افسران پلیس خواست تا از راه خدمت اعتماد مردم را جلب کنند.
اگر هر قدر پلیس در بین مردم اجتماع نمایان شوا و بروان باور کنین اعتماد مردم زیاد نیستن، اصلاحات در جامعه با وجود میان.
تعداد از پلیس هایی که فارغ شدن از این مرکز به رادیو آزادی گفتند که آنها آماده هر نوع خدمت در هر گوشه کشور می باشند. و 7 پروژه برنامه همبستگی ملی امروز در ولایت بغلان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. عبدالحسیب سیدخیل مسئول برنامه همبستگی ملی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان امروز به رادیو آزاده گفت که این پروژه ها در مربوطات ولسوالی های خوشت و جلگه این ولایت به اجرا گذاشته شدند. او همچنان گفت که این پروژه ها شامل اعمار پل، پلچک، حفر کانال های آبرسانی، دیوارهای استنادی و برقهای آبی کوچک می باشند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای منطقه و جهان با مصطفی صدیقی باشید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید ادعایی که گویا ماموران مخفی روسی در نارامی‌های جدایی طلبانه در اوکراین دست دارند پوچ و مزخرف است. پوتین در جلسه سالانه پرسش و پاسخ با مردم روسیه همچنان گفت تنها مردم محل در این نارامی دخیل بودند. به گفته ولادیمیر پوتین پس از انقلاب نامشروع در اوکراین مردم در شرق این کشور نگران آینده خود هستند. پوتین افزود مردم روسیه باید به آنچه باشنده های کریمیا انتخاب کردن احترام بگذارند. اگر به همدیگر احترام میگذاریم پس باید حق انتخاب مستقلانه همدیگر را نیز بپذیریم. مردم اوکراین باید به انتخاب آنان که در کریمیا زندگی میکنند احترام بگذارند. این یک چیز است. نقطه دوم این که روسیه همیشه در کنار اوکراین بوده و خواهد بود. این 12th جلسه پرسش و پاسخ ولادیمیر پوتین با مردم روسیه است که به طور مستقیم از مهمترین شبکه‌های تلویزیونی این کشور پخش می‌شود. کرملین گفته است بیش از 12 میلیون سوال را پیش از برگزاری این برنامه دریافت کرده است. مقام‌های ارشد آمریکا، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا امروز روی بحران اوکراین با هم دیدار می‌کنند. این ملاقات در شهر ژنو در حال انجام می‌شود که جدایی طلبان طرفدار روسیه چندین شهر و منطقه شرقی اوکراین را تصرف کرده‌اند. 16 تن از شورشیان روز چهارشنبه 6 زره‌پوش اوکراین را در شهر کراماتورسک به کنترل خود گرفتند. جدایی طلبان ساختمان دولتی را در شهر دونسک تصرف کردند. در همین حال سرپرست وزارت خارجه اوکراین آندری دشتس گفت که او در نشست ژنو از مسکو خواست که حمایت از فعالیت‌های تروریستی را در اوکراین توقف داده و نیروهایش را از مناطق سرحدی بیرون کند. فکر میکنم که ما هنوز این فرصت را داریم که از مجرای دیپلماتیک تنش‌ها را کاهش بدهیم و ما در این راستا به شدت تلاش میکنیم. البته نه تنها ما بلکه امریکا همچنان تلاش می‌ورزد. قرار است در این اجلاس در شهر ژنو جان کری و سرگی لاوروف وزرای خارجه امریکا و روسیه نیز اشتراک کنند. عملیات جستجو برای دریافت حدود 290 سرنشین یک کشتی کوریای جنوبی وارد دومین روز شد. این کشتی به روز پنجشنبه در ساحل جنوب غربی این کشور غرق شد. تا کنون 179 تن از سرنشینان کشتی نجات داده شده و جسد حداقل 9 تن به دست آمده است. از میان 460 تن از سرنشینان کشتی بیش از 300 تن آنها شاگردان و معلمان یک مکتب بودند. مقامات میگویند که علت غرق شدن این کشتی روشن نیست. برخی از سرنشینان آن که نجات یافتند میگویند پیش از آن که کشتی دچار این حادثه شود یک صدا را شنیدند. و یک مرد با جرم قتل 3 نفر در ایالت تکساس آمریکا اعدام شد. خوز ویلگاس 39 ساله 13 سال پیش دوست دختر قبلی خود را با پسر جوانش و مادر او با ضرب چاقو به قتل رسانده بود. ادعای وکیل مدافع ویلگاس که گفته بود موکلش مشکل روانی دارد و نباید به اعدام محکوم شود از سوی محکمه رد شد. مسئولان با تزریق ماده کشنده به بدن ویلگاس حکم اعدام را بالای او تطبیق کردند. او در آخرین سخن خود گفت می‌خواهد به فرزندان خود بگوید که آنها را خیلی زیاد دوست دارد. او هفتمین زندانی است که امسال در ایالت تکساس اعدام می‌شود. با اعدام ولگاس تعداد مجموعی کسانی که امسال در ایالات متحده آمریکا اعدام شدند به 17 نفر رسید.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی
د آزاده پچپوک پروگرام ته خراغلاست نننی پروگرام ز نوری اس نوری د جنقال کوزی په غیاب کې لزریف نظر سره په ګډه وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 2-3 ورځو کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو نورې قسمې نتیجې اعلان کړي. چارواکو ویلي چې دا ځل به د شمېرل شوو رایو فیصدي زیاتوي. له پلان سره سم د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به یوه اونۍ وروسته د ثور په 4 او نهایي نتیجه هم د ثور په 4 اعلان شي. ترسره شوو انتخاباتو ته په پام سره چې پکې په سلګونو مرکزونو کې د درغلۍ او بې نظمۍ راپورونه ورکول شوي او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هم په سلګونو شکایتونه رسیدلي، آیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو شمېرلو بهیر به په شفاف ډول ترسره شي؟ پر دې او د انتخاباتو اړوند نورو مسایلو په اړه نن بحث کوو. د افغانستان خلکو چې په انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره خپله ونډه ترسره کړه، اوس د دې تمه کوي چې رایې په سمه توګه وشمېرل شي او په نتیجه کې هغه کاندید چې خلکو ورته ډېرې رایې ورکړي غوره شي. په انتخاباتو کې شوې درغلۍ هم هغه اساسي مسله ده چې که د انتخاباتو کمیسیونونو لخوا ورته سمه رسیدګي ونه شي، کېدای شي د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ازادي راډیو له ډېرو اورېدونکو سره هم په دې اړه اندېښنې موجودې دي.
بله سلام علیکم، خوی آسازی نیستم از که مزار ولسوالی شلقه قریه دالان. پیان ما در ایت انتخابات امیر است به هر دین مذهبی که هستید به مطور به مو قرآن الهی که تقلب نکنید، ما هر چی که هست رای مردم امو مردم انتظار داره و شما که امو رای خود صحیح حساب کنه و در مردم اینه میره میخواه و بس خلاص.
یو شمیر نور بیا دې ته اندېښمن دي چې که د رایو شمېرلو بهیر ځنډنی کېږي، دا مسله ښایي نورو درغلیو ته لاره پرانیزي او د انتخاباتو له چارواکو غواړي چې په خپل وخت د شمېرل شویو رایو نتیجې اعلان کړي.
زه فرمان الله پریاد د کونړ ولایت د اسمر ولسوالۍ اوسېدونکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا پیغام لرم چې په درشتمه نیټه 10% قسمي نتایجو اعلان خبر ورکړو او بیا دغه نتایجو بهیر څلېرشتم باندې بیان کړو. داسې وعدې په افغانانو کې ذهني تفکر رامنځته کوي. دا چې نوموړی کمیسیون د ثور په څلورمه د نتایجو اعلان وعده ورکوي باید په ټاکلي تاریخ کې بدلون رامنځته نه کړي. وسلام.
ځینې نور بیا ترسره شوو انتخاباتو کې امنیتي ستونزو ته په پام سره دې ته اندېښمن دي چې که انتخابات دوهم دور ته لاره پیدا کوي نو ممکن خلک بیا له امنیتي ګواښونو سره مخ شي.
بله، سلام علیکم. سلام از ولایت کنر مسئولی اتمان. همی انتخابات همی اگرمی دوباره برگزار نشه و بچه افغانستان کلگ نیم بوده من سادن ولایت کنر به مسئولی اتمان چی حالات هست؟ انتخاباتی برگزار شد، چهار نفر دو سر زخمی شد، دو نفرشان کشته شد، همی بعد حالات هست یعنی مسئولی اتمان. انتخابات به دوباره برگزار نشه.
د انتخاباتو اړوند مسایلو نن بحث کوو.
بله، تشکر آقای نوری. با اجازت من مهمانای محترم یک معرفی بکنم. مهمانایی که امروز با ما انشاءالله به پروگرام اشتراک خواهد کردن یا میکنن و بحثان تشریف آوردن، محترم آقای میاگل وسیق، کارشناس مسائل سیاسی که فعلا در استودیو تشریف دارن، خوش آمدید برشان میگیم، و همچنان منتظر محترم آقای نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم هستیم که انشاءالله اونام شاید دمی لحظات تشریف بیارن، و از طریق تلفون با دکتر صاحب عزیزلای لودین که سابق خودشان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بودن هم تماس برقرار میکنیم که همکارای ما که با ما خبر بتن انشاءالله تماس برقرار خواهد شد. ما همچنان یک لحظه دیگه وقت تا نمیگیرم که من شماره تلفون یک بار آهسته آهسته اعلان بکنم. ما دو شماره داخلی داریم که 0700 822 755 و 0799 203 540 میباشد. تکرار میکنم، 0700 822 755 و 0799 203 540.
بله، تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او د انتخاباتو اړوند پوښتنه له د انتخاباتو له چارواکو مطرح کړئ او هم دغه راز خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېرې یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو یوه قسمي نتیجه، البته د یوې کمې برخې نتیجه اعلان کړه چې دغه نتیجو له مخې عبدالله تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، ورپسې هم اشرف غنی احمدزی او په درېیم ځای کې هم زلمی رسول ډېرې رایې اخیستې دي. په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ښاغلی میاګل وسیق، اول خو تاسو ته ښه راغلاست وایو. د انتخاباتو د شفافیت په اړه اوس پوښتنې ډېرې راپورته کېږي چې آیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو شمېرل به په شفاف ډول ترسره شي که نه؟ تاسو څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې دغه بهیر څه ډول د انتخاباتو د چارواکو لخوا مخته وړل شوی دی؟
مننه د لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته ستاسو د راډیو درنو اورېدونکو ته. متاسفانه زه باید وایم چې سره له چې ډېر کوشونه اوس هم په دې ونګونه توانید د افغانستان خلک چې واقعا د انتخاباتو نه وروسته دوی په دې نغڅه چې خلکو په ډېره مینه او په ډېره علاقمندۍ سره خپل رایه وکاروله او دوی ووتل، واقعا د مدني انسانانو په توګه چې یعنی څرنګه چې انځور د افغانانو نه د باندې ورکړ شوی و او برعکس د انځور، یعنی واقعا افغانانو وښودله چې دوی مدني انسانان دي او دوی هغه انځور چې دنیا ته ورکړ شوی هغه خلک نه دي. دوی یعنی علاقمند دیموکراسۍ ته، علاقمند انتخاباتو ته، او هغه انتخابات چې واقعا د دوی رایه یعنی بې ځایه نه شي، تلف نه شي، او واقعا د دوی رایه خپل ځای ولري، دا دغه یې وښودله دنیا ته، افغانانو ته. اما په تاسو سره چې دغه بهیر چې اوس شروع شوی، یعنی څرنګه چې توقع کېږي هغسې په اول قدم کې خو دغه رایه چې نن په مختلفو نمونو باطلېږي. دا باید په اول کې ډېر د دې داسې میکانیزمونه او تدابیر څرنګه چې دوی درلودې باید اوس داسې مشکلات نه وای رامنځته شوی چې دومره زیاتې رایې باطلې شي دلته او هلته او دغه اوازونه راپورته شي. دا یو اړخ دی. بل اړخ یې چې دا چې تر کومه حده پورې واقعا کمیسیونونه کولی شي خاصتا انتخابات کمیسیون چې دوی هغه رایې چې واقعا که چیرې باطل معنی نامشروع رایې دي هغه رایې چې تقلب شوی د تقلب په نتیجه کې یو چاته کارول شوی او د دوی د سترګو نه او د نورو ناظرینو د سترګو نه پټ پاتې شوی هغه واقعا باید باطل شي. نه هغه باطل رایې ده د سالمې رایې نه جلا شي. دا اوس دوی پورې اړه لري چې تر کومه حده پورې دوی کولی شي په کوم میکانیزم چې واقعا د افغانستان خلک کاندیدان ټول په دې قانې شي چې واقعا د دوی رایه ضایع شوې نه ده او واقعا د دوی اراده یعنی دغه شوې نه ده د دوی قبل کې یعنی کوم غلطي نه کیږي.
بیا به هم په دې باندې خبرې وکړو. له کابل اوس وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور هم د کابل سټوډیو ته راغلی. نور صاحب خبرونه ته راغلاست.
السلام علیکم.
مننه کوم زه تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
نور صاحب د وثیق له خبرونه داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې چې تاسو د انتخاباتو هغه رای شمیرلی او هغه میکانیزم مو چې ورته جوړ کړی دی په دې کې ځینې وایي چې اشتباهات شته ده. تاسو څنګه کولای شئ چې هغه مرکزونو کې چې د درغلیو ډیر شکایتونه سوي دي او هغه رای له پاکو رایو جلا کړی. پرون تاسو ویل چې ټول لو مرکزونو څخه رای کابل ته انتقال شوی دی او بیا وروسته د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ویل چې هغه سیمو کې چې درغلی شوی دی په هغه سیمو کې رای بیا له سره شمیرل کیږي. دغه تناقض په چش کې ده.
مننه کوم. باید وایم چې مطبوعاتو فکر کوم زید و نقیص خبر نشر کړی ده. مونږ هیڅ کله نه دی ویلی او هیڅ ځای کې داسې نه دی راغلی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولې رای پاڼې مرکزي دفتر ته انتقال کړي. مونږ همیشه په دې کلمه یا په دې جمله باندې تاکید کړی دی چې د ټولو محلاتو مراکزو ریزل شیټونه یا د پایلو ورخې مرکزي دفتر ته راورسېدي.
هدف دا ده چې هغه مرکزونو کې چې رای شمیرل شوی دی او یو فهرست جوړ شوی وو او هلته ځوړن شوی وو یو په صندوق کې اچول شوی وو او بل هم د قرې پر اساس د جمهوري ریاست د کاندیدانو یو ټیم ته ورکول شوی. ستاسو هدف دا ده چې هغه چې په صندوق کې اچول شوی وو فقط یوازې هغه یو پاڼه چې د رایو نتیجه ښیي هغه مرکز ته انتقال شوی؟
کاملا. زمونږ د میکانیزم په اساس باندې په محلاتو کې رشمیرنه وشوه او هلته څلور کاپۍ موجود وې. لومړی عملته ځوړند شوه تر څو د سیمې خلک پوه شي چې د دوی په سیمه کې کوم کاندید ډیر اغلری خلک لري او ملاتړ کوونکي لري. یوه کاپۍ د خلکو د کاندیدانو د ناظرینو مشاهدینو سره شریکه شوه. یو بل صندوق ته وغورځېده او عملته قلف شوه، مورلاک شوه، سیل شوه. او څلورمه چې اصلي کاپۍ ده او کونډه ده هغه لومړی ولایتي دفاترو ته انتقال شوې او بیا د ولایتي دفتر څخه مرکزي دفتر ته چې هلته مونږ یو معلوماتي د جمعورۍ مرکز لرو هغې ته راورسېده. نو کاملا مونږ همیشه مطبوعاتو ته ویلي دي ولې متاسفانه چې ستاسو راډیو په شمول باندې دغه خبرې په دې شکل باندې نشر کړي چې ګواکې ټول رای پاڼې مرکزي دفتر ته راورسېدې. زمونږ هدف دا و چې ټول د پایلو ورقې مرکزي دفتر ته راورسېدې. فقط دغه د پایلو کلمه په کې پاتې شوې وه خصوصا ستاسو پر راپورو او د نورو مطبوعاتو او رسنیو.
بله اوس چې هغه
کاملا ګر چې ما څه وکړه چې په مغه وخت کې تصحیح کوم ساسو د همکارانو سره په کابل کې تماس ونیو ولې فکر کوم څو کرته بیا هم نشر شو. په هر حال را به شو هغه اصلي موضوع ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوسه کوي. وګورئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې لګیا ده تر څو دغه ټوله پالې چې مرکزی دفتر ته رسیږي او د جمهوري مرکز ته دلته تقریبا و قدمه په پام کې ورته نیول شوې دي. یعنی و زه دا باید پروسس شي. نومړی پروسس دا چې ټول دغه رای پاڼې چې په مشخصه خریده کې یا په پاکټ کې ځای شوی دی هغه ته محافظتي پاکټ وایي. په دې کې د شتون لري او دا نومړی پروسه د انټیک په نوم باندې ده چې د ناظرینو مشاهدینو او د مطبوعاتو د استازو په وړاندې پروسه ترسره کیږي. کله چې دا راورسېد بعد یې نه د دې هر پاکټ لپاره یو بارکوټ شتون لري چې دا په کمپیوټر کې بیرته سکن کیږي او کتل کیږي چې کوم محل ته چې دغه فورمات لري و بیرته د هغه محل څخه راخلي کیا. کله چې په دې برخه کې مونږ اطمینان حاصل کړ دریم پړاو پیلېږي. دریم پړاو دا ده چې پاکټ پرانستل کیږي او فورم کتل کیږي. هر فورم کې یو مشخص سیریال نمبر په پام کې نیول شوی ده چې هغه ته هم بارکوډ ریډر بارکوډ نمبر ورته وایي چې بارکوډ ریډر ورته لرو چې باید ویل ولي. او به چې دا کلمات البته په دری او پښتو کې نشته دي دا بارکوډ د شان مجبور شپ ما انګلیسي تکرار کو بعد دې څخه دا فورمونه زی سکان ته یعنی سکان کیږي. سکان خو تاسو پوهیږئ چې د دې لپاره د کوم خاص لغت نشته. کله چې سکان شول دا فورم زمون تقریبا په دغه ټلی سنټر کې د جماوري په ملي مرکز کې 250 ډیټا انټری کلرک شتون لري. نو دا د دوی په کمپیوټر باندې روښانه کیږي هم دغه سکان کاپی او د دوی په د کمپیوټر په سکرین باندې دوه صفحې راځي، یو سکان شوی پی ډی اف فورم او یو هم یو فارم دا چې د پی ډی اف څخه باید دوی دغه نمرې دغه کوم کاندي چې څومره رای وړي دي دا باید عملته انټری شي او ځای پزې شي. کله چې دا کار وشو د بیرته تقسیمیږي په نورو ډیټا انټری کلرک باندې تر څو دوهم ځل دغه پروسه تای شي او په هیڅ ډول باندې دغه خپل څوک چې انټری کوي په دې باندې نه پوهیږي چې کوم کاندي څومره چاته نومړی ځل انټری کړی دی او دوهم ځل څوک انټری کوي. نو کله چې دا پروسه مختلفه زی دریم پړاو ته په دې برخه کې دریم پړاو ته چلاړ دغه پروسه کچیر دواړه یو رقم انټری شوی یعنی کوم مشکل ونه لري دا پروسس کیږي زی د قسمی پایلو یا د فیصدی په اساس پایلو ته دغه پروسه متوجه کیږي او حقیقي برابرۍ او کچیر دا ونه شو چې کله درلوده دا پروسه بیرته زی د سره د صفر څخه شروع کیږي ما غو د انټیک څخه بیرته بیا د سره شروع کیږي. نو دا یو لوی پروسه د وخت اړتیا لري.
ډیر مننه دغه
دې باندې لګی فقط یو جمله وایم او بس. هغه دا چې مونږ په راتلونکو نه کې البته نن پنځم بده په راتلونکو نه کې کول شو چې یو زیاته فیصدی د دوام ځل لپاره د افغانستان د خلکو سره د مطبوعاتو لپاره شریک کړو.
بل ډیره مننه نور صاحب هم دا اوست لکه چې ډاکټر صاحب
بل استاد مسلمان ډاکټر صاحب ازلا لودین سابق رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بودن خودشان همچنان سابق رئیس هم اداری عالی مبارزه با فساد اداری هم بودن و کاندید ریاست جمهوری هم بودن. استاد محترم خوش آمدین. سه
سلام آقای نظر صحتتان خوب است؟
تشکر
یادم ما را کردین.
لودین صاحب تاسو ته خره غلاست وایو دغه نور چې دغه میکانیزم اوس تشریح کړه تاسو چې د مخکینی انتخاباتو تجربه لرئ دغه میکانیزم څومره کولای شي چې خلکو ته ډاډ ورکړي چې د رایو شمیرلو پروسه به په شفاف ډول ترسره کیږي په دغه مختلفو پړاوونو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. که تاسو ته حقیقت خبر وکړو دا پروګرام هغه وخت هم چې زه وم رئیس د کمیسیون د انتخابات دا په چی که کمیسیون انتخابات که همه جریان تر سر کېده خو زه خو یو خبره تاسو ته وکړم داسې چې نور صاحب وویل واقعا دوی خو ډېر وارد دي په تخنیکي کارونو کې. زه خو په سیاست کې ډېر مصروف وم په اداره کې لکه مشنران سره همدا پروسه هلته هم تقریبا تر آخر پورې تقریبا اجرا کېدل او زه فکر کوم چې همدا پروسه ده مخصوصا ما په عقیده هغه وخت چې ډېر ما ته مهم و هغه مکتوب هغه فرمې چې په محل کې تقریبا دکیده او په هغه فرمې کې د رایو آراد گرد اغا کاندیدانو پکه داخلی ده بیا مورو لاک کده یو سلور فرمی ده اغا نجوری دی چه یو پا دیوار که نسته یو پا اغا کاندیدان و نمایندگان ته ورکول کېده، بل په صندوق کې اچول کېده چې مرکز ولی ګوګل په محل په ولایتي شعبه کې. خو نو زه فکر کوم چې په دغه فورمو کې کس کله کله داسې لاسوهنه کېدل، ځکه چې د ما په خاطر کې پاتې دي کله چې ما ته مخصوصا د ولایتي شوراګان و نمایندگان راغی چې په دغه فورمه کې په هغه وخت کې د ناظرینو په مقابل کې د ناظرینو د نور اشخاص چې هلته حاضر وو زه د ما نمره تقریبا آرای ویر په طور مثال چې درته وایم 500 اوس په فورمه کې رسیدلی دي په مرکز د هغه کمپیوتر کاران چې دي په مرکز کې اوس 350 ده. بیا هغه د ما اجراعات د ما او د کمیشنران سره په ګډه سره دا و چې د هغه فورمې چې هلته ډک شوي دي د ناظرینو په مقابل کې هغه ته مونږ اعتبار ورکوو، اما ډېر په دا کې د دقت کېده چې دا حفاظتي پاکتونه چې وو په دا کې لاسوهنه نه وي شوي. نو په دا اساس د مونږ هغه د کار رویه وو.
بله تشکر آقای نوری. من میخوایم که موقف دکتر سبزالودین معلوم شد که فعلا کدام وظیفه هستن نیستن. فعلا شما سبت کدام وظیفه هستن که برازی که شنانوان حق دارن که یک دفعی شما رو دعوت کردیم که نگوین حالا اینا طرفدار کدام گروه هستن یا چطور سه بفرمین.
ما عرض کنم خدمت شما که من خبر دارم که استعفا کردم برای کاندید ریاست جمهوری بودم.
بله
متاسفانه از طرف کمیسیون انتخابات و قانون انتخابات زیر پای شد. در اونجا گفته بودن که باید 100,000 نفر پشتیبان داشته باشیم از 20 ولایت. متاسفانه هیچ کدوم از این کاندیدایی که هستن نه 100,000 داشتن نه از 20 ولایت. باز به این تقریبا مرا گرفتن به 79,000 از لیست کشیدن کسایی که امیر کاندید هستن و با مقامات بالای کاندیدی هم قرار دارن به 74,000 رای گرفتن. از این نقطه در به حق من ظلم شد. باز من این نوشته رو برای سب جمهور کردم با قاضی قضات شد که اگه ازال قانون انتخابات زیر پای میشه آینده رو شما چی انتظار دارین؟ مگم خشت اول گرم ند میمار کج بلاخره دیوال تا سریا کج میره یا آخر چی تو میشه. خب به هر صورت دیدم که گوش نوابی چیزا پیدا نشد. فعلا باز بعد از که من از اینجا خلاص شدم جناب رئیس جمهور هدایت دادن که برو پس سر جای چون هنوز اونجا یک استعفای موقتی بود. متهم دیگه نخواستم به کمیسیون انتخاب با چیز مبارزه با اعتصاب به ریاست مبارزه با فساد و فسادی داری برام برای که من 600-400 دوسیه چقدر 335 دوسیه تیار کرده بودم که دو به اصطلاح اختلاس ها بود و تقلبات بود از طرف و از طرف بعضی وزیر سهبا شاروال سهبا وزیر والی سهبا و اینا و 300 دوسیه دیدم که اونا رو کس پرسان نمی کنه. باز مده به اونجا لازم ندیدم. باز ریش لطف کردن که به یک سفارتخانه اگر میری چون سابقی خدمت داری 35-40 سال بگم من چون با مردم افغانستان آموخته بودم و خدمتدار مردم بودم راست پسان کنین ایره من قبول نکدم بره دالش شما اصلا از کده خانه شیشتستم.
بله من نه
تشکر زیم.
بله لودین صاحب من نه. بله نور صاحب تاسو وای چی پراتون که اونهی که به یه وضعیت فسادی درای و نتیجه اعلان کری آیا دا بده طول و ولایتون وید سلور دش ولایتون و مخ که دش پگشت ولایتون و نتیجه ده لس فساد نتیجه تاسو اعلان کری و او کلا چه داغه نتیجه تاسو یه اونهی ورست اعلان وی پدی که به دا پاک رایی وی پدی مانا چه مکمل ستاسو لپروسه و تلی وی او که چری ده هاو مرکزونو با هم وی چه حالتا احتمال ده در غلی و پکشته یا رای قرلتن شوی دی.
مننه کوم. نمړی باید وایم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې ډېر زر دغه پاتې ریزلټ شتونه یا د پایل ورقې هم په سیستم کې پروسس کړي. تاسو خبرې یاست چې زمونږ په ټالی سنټر کې د جمهوری په مرکز کې تقریبا 250 همکاران په دوو شفتونو کې کار کوي. د سهار د 9 بجو څخه راځي بیا تر 3 بجو پورې نمړی شفت او دوم شفت هم د دریو څخه نیولې بیا تر ماسخوتن نه نیم بچو پرې ده. نو دا یو ډیره درنده او لویه پروسه ده. په حقیقت کې زکه تقریبا باید د 30,000 په شاوخوا کې ریزلټ شتونه مکمل دغه وو قدمه ټول پروسس کې په حقیقت کې. ستاسو د پوښتنې د دوام جز پاک له باید وایم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه کومه پالیسي اعلانوي د فیصدي په اساس باندې دا کې دې شي چې په کې بدلون راشي، یعنی دا ورسته پایله نه دی. هر لحظه په دې کې
هدف دا چې څلور ولایتونو به دا ځل ټولو وي کده بیا هم د محدود ولایتونو
کاملا موږ هڅه کوو چې د څلور ولایتو څخه پایله اعلان کړو. ولې دا هم راوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون میکانیزم په دې شکل باندې په پام کې نیولی دی چې کله چې دغه ټول پروسه مختزي او فسادي ورڅخه راولاړیږي، هغه د مطبوعاتو سره شریکي او بیا بلاخره د مطبوعاتو لار خلکو ته رسیږي. په دې کې یو شی زه غواړم چې رڼا ور باندې واچوم، کچېرې کوم شکایت درج وي د شکایت کمیسیون سره او یا هم مونږ ته داسې ثابتېږي چې په دې کې درغلي شوې ده یا تخلف شوې ده یا د خلکو هغه اراده پکې نه ده تمثیل شوې، د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس باندې مونږ کولای شو چې تر ابتدایي پایلو پورې پکې بدلون راولو. کله چې تر ابتدایي پایلو پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې قسمي یا د فسادي په اساس پایلو کې بدلون راوستي شي، وروسته دې کله چې پروسه محول شو د شکایت کمیسیون ته او دوی سرټیفای یا تاییدوي، نو په هغه صورت کې هم کچیر مونږ د ثبوت او مدارک او شواهد شو پیدا کوو، هغه د شکایت کمیسیون سره شریکو تر څو دوی په خپل میکانیزم په اساس باندې اخی تجربه وکړي تر څو وکولې شو نهایی او وروستنی پایلې اعلان کړو.
تاسو دغه د ثبوتو په اړه باندې وویل چې کچېرې په مرکزونو کې درغلي شوې وي، طبعا له ثبوتو سره باید ځینې کارکوونکي هم تړلي وي چې یو څوک باید پکې ښکیل وي چې هغه د انتخاباتو کارکوونکي ممکن وي، شاید هلته نور کسان وي با نفوذه. په دغه وخت کې اوس تر اوسه پورې تاسو څه اجراءات د دغو خلکو په مقابل کې کړي دي چې په هغوی باندې د په انتخاباتو کې د لاسوهنې د درغلۍ شک سوی دی او ممکن د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته کره شواهد او اسناد هم وړاندې شوي وي؟ تاسو تر اوسه پورې څوک نیولی دی؟ څوک مو محکمې ته وړاندې کړی دی؟
کاملا وګورئ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقریبا درې ورځې کېږي چې 211 مراکز د سره شمیرنې پکې تر سره کړه، چې البته یې تفتیش کړل، شمیرنه او تفتیش په حقیقت کې دا د هیواد په څلور د ولایتو کې ول. اولې د هیواد په یو د ولایتو کې مونږ د سمحالاتو مراکز لرو چې د 1500 تر سي چالته تقلب او درخله او تختیانه شتون لري او شوی دي، او په دې باندې څوک سترګنه نشي پټولای. د افغانستان د انتخاباتو د 850 ماده په اساس باندې که زمون کارکونکي باندې ډول باندې درغلي کړی وي، دا اختیارات د دوړو کمیسیونو ته ورکړ شوی دی چې دغه کارمن ته اختار ورکړي، درې میاشتې معاش ورته ورنکړي، جریمه کړي، او کچیرې جرمي مسایل پکې شتون ولري نو په هغه صورت کې بیا د دوی کولای شي کچیرې جرمي مسایل پکې شتون ولري په هغه صورت کې بیا امکان د دشته چې باید دغه افراد او اشخاص عدلی او قضایی نهادونو ته ورو پیژنه.
په کوم حالت کې جرم تاسو سره کوم تعریف وي؟
و جرم هغه د چې مثلا یو چاته البته وحل شوی وي، یو څوک جوبل شوی وي، یو څوک وژل شوی وي، یا د سه پراخه درغلی کړی وي چې حق باطل کړی وي او باطل ته حق ویلی وي او بل اخره د په لوړه کچه باندې او مستند شواهد او مدارک شتون ولري. یو څه په دې برخه کې مهم او اساسي ده، په دې محلاتو کې چې درغلی شوی تقلبات شوی دي، دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مکمل د هغه افراد او اشخاص چې زمونږ سره کار کړی دي نمونه شتون لري، او مونږ کله چې دغه ثبوت او مدارک او شواهد پوره کړل، مکمل کړل، د دوی په وړاندې اجرات کوو. نو تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د قوانینو مطابق باید عمل وشي، او دغه افراد او اشخاص بلاخره هغه چې ما ورته وویل چې اختار د جریمه ده او بلاخره ورسته خبره هم ده چې عدلي او قضایی ته باید معرفي شي، نو د دې لپاره باید پوره قوي شواهد او مدارک راټول کړي شي.
بله، تشکر آقای نور. محترم وسیق صاحب، به شما نوبت کم رسید، بعد از صحبت های شما یک شانس میتیم به شنونده عزیز ما. من یک سوال داشتم که از پیامی که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده، یک نفر تلفنش هم از خودش میگه که من در مزار شریف رفتم که رای بتم در اونجا کارت نداشتم. بعد از اون میگه کاکای ما میگه ما رفتیم یک جایی مثلا کارتم درست کردیم و ما چون پنج دفعه به فلانی نفر پنج دفعه کاکایم به فلانی نفر رای دادیم و کس خبرم نشد. او به ما قسمی وضعیت نشان میتمون تا ما از نام گرفتن هدر میکنیم برای ازی که تبلیغ نشه یا یک سوء استفاده نباشه. از او خاطر در این موارد شما چی توصیه میکنیم؟ فکر شما چی هست؟
ممنون. من فکر میکنم قسمی که شما گفتین، اول کسی که رای میده پنج بار، وقتی کسی که رای میده به این مفهوم که رنگ دستش پاک میشه، هرگاه پاک نشه چطور رای میده؟ و یا حتما کارمندایی که در اوجه هستن، این کارمندا همکاری میکنن تا برای چند بار رای دادن این فرصت مساعد بسازن. و این فرصت حتما ای به این مفهوم نیست که فقط میرن و همونجا فرصت در مساعد میشه. قبلا رابطه ها تامین میشه و کسایی که توظیف شده مردم های بسیار دقیق نبوده. بنان دیگه نه صرفا مثلا کسی که رای پنج بار داده که تقلب کرده، و یا برای کسی که کار میکنه هواخواه کسی که هست برای کسی که رای خود استعمال کرده، با یقین که او هم یعنی خواهان همطور یک رای مثلا تقلبی یا رایی که یعنی مشروع نبوده، خواهان ازی بوده. یک جهتش است. و جهت دیگه با یقین که یعنی کسی که مامور معذف است که مثلا کلگش برنگ میزنه، در یک روز پنج بار دستش پاک شدن این ممکن نیست. و دیگه ای که یا ای که اونمو کسی که همونجا توظیف است هم کاری کرده، این کسایی بوده که در اون محل شناخت و روابط داشته، بنابراین دیگه باز هم برمیگرده به کمیسیون مستقل انتخابات که در توظیف همچو افراد یک مقدار باید این از دقت کار گرفته میشد. هرگاه چنین نشده، حال باید با دقت بررسی شوه و از این کسا پرسیده شوه که چطور ممکن است که یک کسی پنج بار رای بده. و همچنان چیزی که بسیار با اهمیت بود، من متاسف هستم که نیره بارو از طریق مطبوعات گفته شد که اکثرا جاها این همی اوراق رای دهی خلاص شد. بله. و در اکثر جاها ما هم شاهد بودیم در بعضی جاها را که این در نیمه روز، حتی در بسیاری جاها در آغاز روز شکایت بلند شد که اوراق خلاص شده. بنان به این مرکز اوراق اگر فرستاده شده، به یقین که فرستاده شده، پس کجا بوده؟ این از طرف شوخ و بله. کسی اگر رای نداده یا ای اوراق استفاده نکده. بله
وسیق صاحب، پر دی موضوع باندې مونږ ډېری خبرې کړې دي. د انتخاباتو په ورځ باندې چې کومه پروسه تر سره شوله، په هغه کې دغه یو عمده مشکل همدا و چې په ډېرو رای مرکزونو کې رای پاڼې د وخت مخکې خلاص شوې دي. او په دې اړه ډېر مختلف شکایتونه او مختلف نظرونه څرګند شوي چې ممکن شاید مخکې له مخکې صندوقونه ډک شوي وي هلته، یا ممکن رای پرېښودل شوي وي چې وروسته په صندوقونو کې غورځول شوي وي. اوس
چند تلفون بگیریم؟ بله. ببینیم شنونده عزیز ما پروگرام تعقیب میکنن، چی شنیدن، چی نظریات دارن. بله، یک شنونده عزیز ما رو بگیریم. بله شنونده عزیز، بفرمایید.
بله السلام علیکم. از تا نوری سیبتا و نور سیبتا و ساسو نور و خبرمان ممنوطا و ماهای تازر کردر سپو سخاوری طول در سلامون رو نکی هلوانیم.
مالیکم سلام،
تشکر، بفرمایید.
اول خدا چې کله چې دوی د قسمی نتایج اعلان کړل، نو دا قسمی چې دوی کله اعلانول، اول خو سرویشتم د عمل باندې دوی وعده کړې وه چې دا قسمی نتایج به اعلانېږي، خو یوه ورځ وروسته په تاخیر سره چې دا نتایج اعلان شول، زما پوښتنه دا ده چې دوی څنګه وکولی شول دوی خو لومړی پنځه فیصد رایو د اعلانولو وعده ورکړې وه، دوی دغه فیصدي څنګه نیمه ورځ کې زیاته شوله او څنګه وکولی شول چې پنځه فیصد رایې نورې هم اضافه کړي او یو کس هم دغه نتیجه اعلان کړي. او پاتې شوه د پنځه سوه صندوقونو شاوخوا کې د قرنټین مسله. په دې برخه کې هم پوښتنه دا ده چې دغه قرنټین چې صندوقونه کېږي، ویل کېږي چې دا ناپاتې رایه به تلل کېږي، نو دوی خو دغه لس فیصده رایې چې کوم نتایج اعلان کړه، ولې دغه قسمي نتایج په داسې حال کې نه اعلانول چې ناپاکې رایې ویل شوی وي؟ نو خلکو ډېر پوښتنې پیدا شولې، خلک د کمیسیون په غوږ کې خفه شول او ډېر امید شول.
مننه،
دغه پوښتنې لري.
مننه ډېر زیات. نور صاحب، همدغه پوښتنه
یک تلفون دیگه هم ببخشین آقای نور. بله شنوندی عزیز، بله
مهربانی وکړئ. آزادی راډیو
ته تاسو او محترم مېلمنو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما پوښتنه د محترم خپلواک کمیسیون د چارواکو څخه دغه ده چې په دې کې ساتنې دوام پړاو ته چې آیا دغه پروژې ته لاره هواره نه کړي چې قومي تضاد یا ژبنی تضاد به راوړي بابۍ څه راوړي په دغه هکله ستاسو جواب ولسته سري او بل مې
بله لکه چې ټلیفون قطع سو
په هر ټلیفون دیگر خیلی یو
ټلیفون به موخه
بله شنو اندیز بفرمایئ
السلام علیکم
و علیکم السلام
بله اول تر از همه سلام خدا به شنوندگان رادیو آزادی و به میهمانان عزیز تقدیم میکنم
تشکر
بله پرسش ما از آقای نور محمد نوری است که چقدر اطمینان میتونه که تا چهار ثور نتایج ابتدایی به خیر اعلان میشه و امو جمع‌بندی امو معیار چه رقم است و دوم اینکه امکان اگر یار کندی پنجا جمعیت پوره نکنه و انتخابات به دور دوم بره اینا چقدر اطمینان شفافیت به مردم میتن که آیا شفاف خواهد بود یا تقلب به او خواهد
بود؟ تشکر صاحب امی سوال اساسی رو شما کردیم بسیار زیاد تشکر. آقای نوری ما همراه آقای نوری یکان وقت شوخی میکنیم در او دوام مثلا اگر چار بگوید در پنج خواهد من میزه سوایش خواهد شد اما تو نیز آقای نور
نور صاحب که پر لنده در لکاپیسان اوریدون که در اوریدون که پختان تزوابون و در سوال پختان خلق سره هم ده چه یو ورز مخ که تازو 15% اعلانه ولی یو ورز روست زنگ شو چه در لس فیصد شده
مانانا کام نظر سه گفتون رو گفتن بالاخره خب البته در اونجا ما دوستای مدبات شاید ازی است که ما گفتم احتمالا بروز شنبه نتیجه قسمی را اعلان میکنیم و یکی از موضوعات بود که صبح تا شام در رادیوتان امی کلمه احتمال تکرار شد ولی متاسفانه که او را باز هیچ یکی از مطبوعات نگفت مرا گفتن که این گفته که روز شنبه حتما نتیجه اعلان میشه یعنی کلمه احتمال هیچ در نظر نگرفتن ما چون در این بحثایی که میکنم بسیار محتاط هستم چون اونجا کار کمیسیونیست نو نفر در حقیقت با اکثریت آرا تصمیم میگیره برای نمایندگی از نو نفر در مطبوعات خیلی مشکل است یعنی این موضوعی که مرا یکان دفعه مدبات یعنی چی میکنه سوال پیش میکنه باز اونجا که در جلسه هم میرم این موضوع رو باز اعضای کمیسیون از ما پرسان میکنه که خب ما یه چیز را که فیصله نکردیم چطور تو رفتی بر مدبات گفتی بنان ما بسیار محتاط هستم ولی باز هم بعض اوقات گفته میتونیم که مدبات امو ظرافت متوجه نمیشه به هر حال
یعنی به هم نو سر تاسو په مطبوعات مطبوعات بیا به هم تر پختن لاندې را ولې دیر په دې ورسته
نه نه خو نوري صاحب نوري صاحب دا حقیقت کنه ګوره ما څه شي ویل دي ثبوت او مدارک لرم او استاد تاسو کولای شي جاری آرشیف ته مراجعه وکړي او زموږ د ټولو نه ډیر هم کری تاسو سره دا یعنی
همشه
تاسو ټلیفون ته مالا بای کوی لیدا نام نه دی ورته ویلې ځکه چې تاسو تاسو په حقیقي ډول زموږ پیغام
خبر بله نوري شوال ما غیر مستقیم به شما کمک میکنیم میگیم خیر اگر چهار نشد پنج صبر کنین یعنی همراه شما هم کاری میکنیم اگر فکرتان است
کاملا
خب سوالان سیب جواب بشین خیر باشه
خب جان سپاس میکنم البته دغه موضوع چه مطرح شو چه قسمی پایله 15% بیا او بلاخره ولی 10% بیا شوی او پی اورس کې تغییر وکړ او ګوره د ټاکنو خپلواک کمیشن په هغه وخت کې مهاسه کوله چې د نوملي سره یعنی 10% اعلان کی البته د شلو ولایتو څخه ولې کله چې مونږ ولیدل د ټاکنو خپلواک کمیشن د ټول موضوعات چې د چړن لاندې ونی ول او ور باندې باسي وک پریکړه دا شو چې باید د هر هغه ولایت څخه 40% د پایلو ورخه مرکزی دفتر ته رسیدلې وي او د پروسس لاندې ونی شي وي دا باید مونږ د شپږشت ولایتو څخه باید اعلان کو په حقیقت کې او بل مسله دا هم مطرح شو چې کچیر 10% پایلې د محلاتو نه د ټولغه ټرن اوټ څخه که د پروسس لاندې نیول شوی باید مونږ اعلان کو دلته یو بارکشتون لري چې زموږ استادو میډیا او خلک ډیر ورته متوجه کیږي نه د 10% چې مونږ اعلان کړی دي دغه د وروستي ټرن اوټ څخه نه دي د 2 میلیونو څخه نه دي دا فقط د 10% محلاتو څخه ده مثلا په کابل کې مونږ تقریبا د 2000 څخه ډیر محلات درلودل فقط 10% محلات مرڅخه راخستي دي یا مثلا په پنځیر کې مونږ په سلګونو محله درلودل، یوازې لس محله ورڅخه راخیستي په همدې شکل په مازار کې. نو بنان کله چې موږ د 15 لک کسانو هغه فیصدي پایله اعلان کړه، دا په حقیقت کې د محلاتو د په اساس ونه د وروستي ټرن اوټ یا د وروستي دغه 2 میلیونو سرجم څخه چې خلکو په ټاکنو کې ونډه اخیستې ده. نو دغه باریکي ته که څوک متوجه شي، پوهیږي چې دا سمپلګیري شوې ده د بلابلو ولایتو څخه، تقریبا د شپږویشتو ولایتو څخه موږ په دې باندې توانېدلی یو چې 10% پایله اعلان کړو. نو په راتلونکو اونۍ کې به بیا هم یو لوی رقم بلاخره وکولی شو د افغانستان خلکو سره د فیصدي په اساس باندې شریکو، چې
هغه د
محلاتو په کچه باندې وي، نه د مکمل ټرن اوټ څخه. دوهمه پوښتنه چې مطرح شوه چې
د 1500 مرکزونو
کامله وګوره، مونږ په مجموع کې تقریبا 1500 محلات لرو چې هلته تقلبات او تخته شتون لري. تر دې دمو پر زموږ د چړنو په اساس باندې مونږ ولایتي دفاتر ته راهنمایي کړې ده چې باید د ناظرینو، مشاهدینو او د مطبوعاتو د استازو په وړاندې بیرته د سره یا وشمیرل شي، او ځینې محلات شتون په کې لري چې باید تفتیش شي، یوازې وکتل شي چې واقعا هلته د خلکو اراده تمثیل شوې ده که یا. نو د دې لپاره میکانیزم شتون لري. مونږ دغه صندوقونه مرکزی دفتر ته نه راوړو، ځکه چې په هر ولایت کې مونږ څلور دېرش ولایتو کې ولایتي دفاتر لرو، په شمول د کابل پرته د مرکزی دفتر لرو، یو بل دفتر هم لرو. نو هلته د شکایتو کمیسیون استازی هم راغواړو، د کاندیدانو استازی د ولایت په کچه هم راغواړو، او مطبوعات هم د هغه ولایت راغواړو، او بیرته یا د سره شمیرنه کوو یا تفتیش ترسره کوو.
نور صاحب خبر دلته
ډېر زر هغه پایله مونږ ته راوړو.
فقط خبر دلته چې اوس دغه 1500 مرکزونو کې چې درغلي شوې ده او سوې صندوقونه قرنټین کړی دي، دا مو مرکز ته تر اوسه پورې نه دی انتقال کړی. څه وخت تاسو دغه پریکړه وکړه د کوم اسنادو په اساس باندې چې دغه مرکزونو صندوقونه باید انتقال نشي؟ دا پریکړه خو باید تاسو ډیره مخکې کړی وي.
وګوره نورې سه مونږ صندوق سره هیڅ کار نه لرو. زه مونږ چې دغه د پایلو ورخه په اساس باندې پریکړه ده، کله چې ګورو هلته قلم خوردګي شتون لري، هلته مونږ ته داسې ثبوت او شواهد لاسته راځي چې په دې صندوق کې چې پایله مونږ ته راغلې ده، د پایلو ورخه راغلې ده، د خلکو اراده ګواکې تمثیل شوې نه ده. مونږ بیرته دغه ولایت سره تماس نیسو چې دغه شماره صندوق باید د ناظرینو، مشاهدینو په وړاندې په مغه ولایت کې چیک شي. هیڅ مواد مرکزی دفتر ته نه راځي. میکانیزم د کچیر مونږ مواد را انتقال کو، شاید یو کل نور مونږ شو کړی چې مونږ دغه پایل اعلان کړی شو. میکانیزم په دې شکل باندې چې د شکایت کمیسیون کمیشنران د هواد په څلور د ولایتو کې شته دي، مدني ټولنه خوشبختانه اوس د هواد په څلور د ولایتو کې شته دي، د کاندیدانو استازي عمل ته دي، فقط ورته راهنمایي کوو. د دې زنه ورته وایو چې په دغه کوډ نمبر محل کې شاید د خلکو اراده نه وي تمثیل شوی، ځکه دغه د پایلو ورقه مونږ ته داسې کوي د بیرته یو کرتیا د سره شمار کوي یا بیرته د سره تفتیش کوي، یعنی ویلټ په لټنې وکي چې په کې څه ستونزه
نشته. نو سپوسو
دا یو لوی
bale یعنی منظور هدف استاسو بیا هم دا بيخي واضح شول چې رائے کابل ته نه انتقالي، بلکې یوازې د هغه لایپانو نتیجه چې په صندوق کې چول کې کابل ته انتقال کې ډیره مننه.
کاملا ما په ټولو
bale
همي دغه نور پښتنه پاتې زبلند اند ځواب ورته ورکم.
bale مهرباني وکي
نظر صاحب.
bale خای څه کده جواب پتین کې؟ bale
اوریدونکو نور
دغه میمونه منتظر مونږ. bale
خب ما د تمام موضوعات کې امر مطبوعات داشتیم، گفتیم که ما به شکل فیزیکی هیچ گونه صندوق به دفتر مرکزی انتقال نمیدیم، با جز از ولایت کابل، از خاطر که شما د جریان هستین که دفتر ولایتی کابل ما بلایش کامل انتحاری صورت گرفت و حال زیاد محفوظ نیست که مواد زیر فقط به دفتر مرکزی آوردیم. دیگه تمام مواد ما در دفاتر ولایتی در مو ولایت است در حقیقت، و ما از همینجا فقط راهنمایی میکنیم و اونجا ای روند زیر پروسس گرفته میشه و مجددا شمار یا تفتیش میشه. یو بل موضوع مطرح شو چې کچیر ټاکن دوهم پړاو ته ځي، زه مشخص ویل شم چې ټاکن خپلواک کمیسیون د ته چمتو ده کچیر هیڅ یو کاندید 50 جمع یو رای نه وړي، باید دوو کاندیدانو ترمنځ چې اکثریت رای ګټلې په نومړي پړاو کې د دوو نوې پترس کې ټاکن وشي. موږ د دې لپاره کافي بودیجام لرو، تخنیکی امکانات هم لرو، او د هیواد په څلور دېرش ولایتو کې اکثریت مواد هم لرو. فقط د دوو کاندیدانو ترمنځ د سره رای پانی چاپ کی کیږي او بلخره ټاکنه تر سره کیږي د دې لپاره هم مشخص میکانیزمونه لرو تر څو په کې تقلب درغلي یا ونشي کوم شو ډیره کم او محدود اوسي. دروبته به یک سوال دیگه کې مطرح کردن کې چخر اطمینان بیتن کې تر 400 نتایج ابتدایی اعلان میشه. خب کمیسیون مستقل انتخابات میکانیزم طور در نظر گرفته که ما کوشش میکنیم که مطابق به مو تقسیم اوقات پیش بریم، ولی یک چیز فراموش نکنین که کمیسیون بیشتر تمرکزش بالایی است که امو حق به حقدار برسه و اراده که در اوراق نتایج تمثیل شده او باید برملا شوه. بنان این هم یکی از ماموریت های ماست که باید بسیار محتاطانه پیش بریم.
خب
استاد محترم چون در قسمت اول با ماستن از اونا نظرشان در مورد بخواییم. خب استاد محترم امی خودش که رایا در مرکز حساب میشه این چقدر بسلا قابل اعتبار است برای اینکه در اوجه اگر دبین خود جرامت کنن اون هر کس به طرفداری نفر خود اگر رایا را حساب کنه در کمپیوتر بتا هیچ تو خواهد شد یک مشکل ایجاد نمیشه در اینجا استاد؟
من یک خدمت شما عرض کنم، اول خواهی قسمت از این سوال اول تانمان که من باید رو جواب میدادم
بفهمیسیم
و اگر اجازه شما باشه که مامورم یک تماس بگیرم
بفهمیسیم.
من بله، من شما مره به فکر انداختیم که یک وقت من خوانده بودم یک نظر از برناچاو، او میگفت حکومت استبدادی را بت‌ها تشکیل میدند و حکومت دموکراسی را بت‌پرستان. واقعا ما در طول 5000 سال خود حکومت های استبدادی داشتیم، ورچی که میکدن ما میتاعت میکدیم و حالی هم که دیموکراسی آمده شما میبینین که به چی چیزهای ما فکر میکنیم، به کدام راه ها روانستیم، بدون از اینکه واقعا ما فکر بکنیم برای آینده مملکت که چطوری مملکت از این بیچارگی ها میکشیم. بر شما بهتر معلوم است که من سال 78 که کمونیست ها آمدن 2 سال محبس بودم، 12 سال در پیشاور، این 12-13 سال هستم که اینجی کار میکنم. ملدار یک آدمی که اقدر به سیاست و اداره پاکستان داخل باشه آرام نمیشه. من این مانند بر فکر ازی شدم که با یک تعداد همفکرهای خود یک جای شوم، پیدا کنم یک تعداد همفکرهای که ما بتانیم یک اپوزیسیون بسیار مثبت و پیشرفته در افغانستان درست بکنیم. منظور از اینا نباشه که حکومت به دست خود بگیرن، منظور از اینا باشه که کارهای حکومت همیشه به مردم افغانستان تعریف کنن و بگوین خوب است و کارهای بعدش انتقادات بسیار شدید بکنن تا از این کارهای بد بگردن. یعنی معنای از این پروژه خوبی داشتن تقویت کنیم، پروژه بدی داشتن ملت باید آگاه شود که به نفعش نیست در هر ساحه‌ای که باشد. در قسمت از این سوال شما که حال کردیم که من خدمت شما عرض بکنم که انتخابات صورت گرفته، مردم با شوق و ذوق رفتن رأی دادن، وظیفه خود ملت افغانستان انجام داد، ولی حال وظیفه کمیسیون انتخابات است که بین حق و باطل تقریبا اینا بتانن تفریق بکنن و ببینن که تا چی حد میتانن قضایایی که پیش از این آمده با بیطرفی و به خوشبینی به ملت افغانستان و حق رأی از اینا بالاخره اینا بتانن کاری بکنن که این موضوعات حق از باطل جدا شود، فرماهای خراب تا خوب از هم جدا شود و حق به اقدار برسد. من خدمت شما عرض بکنم که این تقریبا یک فرمایش از حضرت علی کرام الله وجهه که میگه بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است و این مسافت کوتاه را همیشه در قضاوت خود رعایت نمایید. توصیه من به کمیسیون انتخابات و سهم شکایات همیست که این فرموده حضرت علی کرام الله وجهه اینا به جای کنن، همین 4 انگشت فاصله را اینا دقیق مسنجن، ببینن که کی به قدرت میرسه. بر ما به این مملکت عالی میهم مهم نیست که از این کاندیدا کی به قدرت میرسه، هر کدام از اینا که قدرت میرسن وظیفه اصلی از اینا این تلاش مردم کردن آمدن رأی خود به اینا دادن. آره باید ما تمام توجه خود است به این معطوف بسازیم که از این رأی مردم اینا چی به نفع خود چی به نفع افغانستان.
همینجا استاد یک سوال، همینجا استاد همینجا یک مسئله 4 انگشت شد منتها حالا که میبینیم دهی 2 انگشت اینجا فعلا بسیار رول مهم داره، فعلا که یکیش کمیسیون شکایت است، یکیش کمیسیون انتخابات است، یکی ده کار یکی دیگر یک قسم خراب نمیکنن یا همین برچی از کجا پیدا شد؟ بله
دیروز هم من بسیار متاثر شدم وقتی که دیدم که کمیسیون انتخابات اختلاف سر فرماهایی است که در می فرماهای محافظتی که آمده در ما بین صندوقات جنجال بالا شد بین رئیس کمیسیون و بعضی اعضا.
ایمانن ما به یقین هستم که ما به وقتی که بودیم دیگه هیچ پاکتی را قبول نمی کردیم غیر از اون پاکتی که مور داشت امضاش داشت و به اصطلاح شرایطی که بر پاکت گفته بود و همون رو ما بسیار معتبر می دانستیم. ولی دیروز موضوعات ما دیدم رای گیری کنیم سر از اینکه ما ایران قبول کنیم یا قبول نکنیم. اونجا به نظر ما قانون است، دستور عمل هاست، کارهایی است که ما باید متمرکز به اون کارها و قوانین و اونچه. غیر از اون اگر این موضوعات بر رای گیری فیصله میشه ممکن است هنوز هم بسیار مشکلات دیگر خلق بکنه که داینده هم کمیسیون هم ملت افغانستان دچار سرگردانی ها شده و هم نتیجه از این رای گیری هایی که قانون بسیار وجود داره، دستور العمل ها وجود داره، مشکلات زیادی را خلق بکنه بین خود کاندید ها که مشکل دیگی به افغانستان خلق شده. و بی عقیده هستم که یعنی دو انگشت فاصله، یعنی چهار انگشت که گفته فاصله است، باید اینا وظیفه خود بدانن. وظیفه اول از اینا قسم خوردن که مطابق به قانون افغانستان به تحت تاثیر هیچ کس نمیره.
بله لودین صاحب دیر منه اجرا کنن. بله نور صاحب پروگرام که شته ده ستاسو دیر دغه غوختن نور صاحب ته متوجی دی. نور صاحب د تاسو او دغه راز د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون خلق ډیر هیل لري چې وکولای شي دغه د انتخاباتو د رای شمیرلو پروسه په سم ډول تر سره کړي. اوس لودین صاحب یو موضوع ته اشاره وکړل چې ممکن دا هم د اختلاف وړ یو موضوع چې هغه محافظتي کڅوړو د مور لاک او د انزا په اړه باندې راپورته کیږي چې له مرکزونو څخه تاسو ته انتقال شوی دی. تاسو دواړه کمیسیونونه ترمن څومره هماهنګي موجوده ده او چې په دغه میکانیزم کې چې وو تاسو مخکې تشریح کړل چې د رایو شمیرلو پروسه به په خپل وخت او د پلان سره سم مخته ځي، آیا دا داسې نه شي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پروسه لږ ځنډنې کړي؟
مخکې له وخته چې په دې باندې زه خبرې وکړم، ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایت کمیسیون ترمنځ یو تفاهم لیک شتون لري. دغه په اساس باندې مونږ دیو بل سره همکاري کوو. البته قانون شتون لري او دغه د قانون پرانا کې د دوی صلاحیتونه مشخص دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیتونه هم مشخص دي. ولې یو شی هیر نه کې چې انتخابات په افغانستان کې یو ډیر لوی پروسه ده. مونږ تقریبا یو لک لزر کارکونکو درلودل، مونږ تقریبا په حدود شل زره محله درلودل، مونږ تقریبا د 2 میلیون څخه ډیرو کسانو ته د زمينه برابر کړی دی چې دوی په دې پروسه کې شرکت وکړي. مونږ هم د اوس هر ورځ د پنځ شنبه او جمعې په شمول باندې زمونږ همکاران کار کوي، نه د 250 څخه ډیر همکاران عملاً کار کوي چې دغه ریزلټ شیتونه یا د پایلو ورخې په سیستم کې پروسس کړي. نو د افغانستان خلک هم باید لکه وکول شي چې انتظار وباسي تر څو دغه پایلې چې په ډاګه کیږي حق حق دار ته ورسیږي. یعنی مونږ د افغانستان د خلکو څخه او همدا شان د کاندیدانو څخه وخت غواړو تر څو وکول شو چې بلاخره د افغانستان د قانونو په اساس باندې هغه لوی امانت چې خلکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړی ده صاحب ته ورسو. نو په دې کې د شک ځای نشته چې کله چې سیستم ډیجیټلایز شي لکه په غرب او نورو نړۍ کې کېدای شي چې د ورځې په اوږدو کې ټاکنې ترسره شي او د ورځې په اخر کې وکول شو پایله اعلان کو. د دې لپاره هم د ډاکټر صاحب لودین په وخت کې ځینې پیشنهادات شتون درلوده چې متاسفانه په هغه باندې عمل ونه شو. کچېر مونږ یو واحد سیستم د تذګیرو درلودلی وای او مونږ په افغانستان کې یو مشخص میکانیزم ایجاد کړی وای چې ډاکټر صاحب لودین ورته ډیر کار وکړ، په هغه وخت کې یو پیشنهاد درلوده چې باید د غټول د تذګیري سیستم محول شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او په هغه باندې کار وشي. اوس به هیڅ مشکل او ستونزه نه وای په حقیقت کې. ولې تر اوسه پورې هم
نور صاحب بیا به هم تاسو وخت درکو. از جلال لودین مونږ سره د خبرونه په لومړۍ برخه کې او دوهمه برخه کې دای نشته. لودین صاحب فقط تاسو ته نیوال پوښتنه کوم، تاسو څه فکر کوئ چې مخکنی تجربه ته په پام سره دغه د انتخاباتو ترسره شوی پروسه شفافه ده او د په نتیجه کې به نتیجه به د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي؟
خبره تاسو کوم کې اختیار درته وایم، په افغانستان کې تقریبا 90% خلق تروسه د استاک او بو شفاف استاک او بو نلری نو دا او بو چه حیاتی مسئله ده نلری څنګه تاسو وړي چې په دا وخت کې په افغانستان کې داسې شرایط چې مونږ لرو چې امنیت نسته اداره بالکل فاسد شوی دی فسادی لري او چې رسیدلی نو نور شیان دا مشکلات چې مونږ تاسو لرو تاسو دا ګرانترین قدمتترین انتخابات چې په جهان کې کیږي مونږ دا انتظار ولرو چې هر شی دلته هغه شفافیت به ولري چې په امریکا کې په اروپا کې په نورو ممالکو کې نشته خو بیا هم مونږ چون په دا لاره کې یو چې یو څه زده کړو ورځ په ورځ د مونږ حالات ښه سي بهتر دا ده چې د دغه وخت نه نیولې کوشش وکړو که هر ورځ یو شی زده کړو چې په آینده انتخاباتو کې د مونږ حالات بهتر سي د دې نه چې
لودین صاحب
یا پنځه کاله مخکې
وو لودین صاحب آینده انتخاباتو کې به ځان بیا کاندید کړئ که نه
زه نه پوهېږم تر اوسه پورې نه پوهېږم زه اوس خود ما تصمیم نیولی ما داسې چې ما تاسو ته وویل چې د همفکران پیدا کړو چې یو اپوزیسیون دا تقاضا د ده ونه لري چې په حکومت کې شامل شي
ډېره مننه